دا مشال ریډیو دی نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې 8 منټه ده په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. زه شاین بنریما او د مشال ریډیو په دغه سحرنې خبرونه کې ستاسو هر کلی کوم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال راپورونه او تبصرې لرو. زمونږه ونیزې کلتوري خبرونه به هم اوري. خوړمبی نجیب امیر ته ورزو چې د دې وخت خبر نو
سحر مو نیک مرغه پام وکړئ د خبرنو سر ټکو ته. پوځوای د پاکستان په جنوبی پنجاب کې د ورانکارو خلاف عملیات روان دي. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار استازي او د سولې عالی شورا غړي مخامخ خبرې وکړي. په ناګورنو کاراباخ کې نازک قربان لا هم ټینګ دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان پاوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر خبر پڼوي چې د پاوز په مرسته جنوبی پنجاب کې وسلوالو خلاف اپریشن روان دی. د پاوز د مطبوعاتو څنګه په وینا په دې اپریشن کې رینجرز، پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي اداره برخه اخلي. خبر پڼوي وسلوالو جرایم پیشه ناصرو په نورو صوبو کې د ضربیاز په اپریشن تر لاندې کاروایانو نه بچ کېدو لپاره د پنجاب صوبې جنوبی اضلاع و روجان کیچ او رحیم یار خان کې پناه اخیستې ده. یاد دی چې د لاهور په گلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته پوز د پنجاب صوبې په مختلفو علاقو کې د کاروایانو فیصله کړې وه. د خیبر ایجنسی چرواکی وایي باړې ته د سنوشو کډوالو د بیا د آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیایي منصوبو کار پیل شوی دی. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پرون مشال لړۍ ته وویل د جګړې پر مهال د خلکو ډنګ شوي سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا رغول کیږي.
اوس چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغه کې دا خبره ضروري ده چې یک کم کور سروې کېږي د هغه کور مالک په لازمي موجود وي او د هغه تصویر به د کور مخې ته اخیستل کېږي. مونږ اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروې به نن پوره شي دینه بعد به د سپاه قوم شروع کېږي. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو.
عارف خان وایي د دې ترڅنګ وران شوي سکولونه، هسپتالونه او بازارونه به هم له سره آبادیږي. خو بل پلو باړې ته ستانه شوي کډوال وایي کورونه وران دي، حکومت ورسره مرسته نه کوي او راشن هم نه ورکوي. د جنگ له کبله د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې زرګونه کورنۍ له تیرو اوو کلونو راهیسې د بېکورۍ په حالت کې دي. د سینا ایالت د کراچۍ ښار پولیسو پرون مشال لړۍ ته وویل چې دغې صوبې د یو ملت پاله ګوند جیسن کرنانی څانګې مشر شفیع کرنانی د شورو په ورځ په ټټه سیمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. د سجاد منګی په نوم د پولیسو یو ځایي چارواکي مشال لړۍ ته وویل ښاغلی کرنانی ماښام مهال له دفتره کور ته په لاره په وسلوال برید کې وژل شوی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 15 ترهګرو د وژلو ادعا کوي. سرکاري راډیو د معلوماتو له مخې د کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو دوه پټنځایونه هم په نښه کړل شوی دي او په زیات اندازه وسلې او مردکۍ هم نیول شوی دي. پاکستانی سرچینو نه دی ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. په بلوچستان کې بلوس بلتون پاله ډلې له یوې مودې راهیسې د حکومت پر ضد جنګیږي. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ خبرې وشي. تر دې غونډې مخکې د اسلامي حزب د پلاوی غړي امین کریم رسنوي ته ویل چې دوی د ګوند اوسنی دریځ دا دی چې له سیاسي لارو پاتې بهرني ځواکونه له افغانستان وباسي. امین کریم زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو نږدې 15% پاتې دي، نو کېدای شي چې د افغانانو ترمنځ د تفاهم له لارې په یوه غږ دا ځواکونه له افغانستانه بهر کړي، نه د جګړې له لارې. د افغانستان د سولې عالي شورا مخکې ویلي چې ډېره هیله لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. ملګری ملتونه غواړي چې په ننګرهار کې یو شمیر زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي ورغوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک بوډن تیره ورځ د ننګرهار له چارواکو سره د غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې د دې ولایت په جګړه ځپلو سیمو کې به زیانمن شوي روغتونونه او ښوونځي له سره ورغوي. په کندهار کې 102 میله وسلې تیره ورځ د ډایاک پروګرام ته وسپارل شوې. په دې وسلو چې د کندهار، زابل، روزګان او هلمند په ولایتونو کې کمانډو ځواکونه نیولې دي کې پیکا کلشنکوفونه د هشکی او یو شمیر نورې وسلې شامل دي. د دې وسلو د سپارلو لپاره په کندهار کې جوړ شوې غونډې ته د 215 تل قلی اردو قومندان تورن جنرال داود شاه وفادار په خپل وینا کې د کمانډو ځواکونو ستاینه وکړه. وی ویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې هم دغو ځواکونو دښمنان ځپلې دي. د بامیان په زندان کې یو بندي ځان وژل دی. د بامیان د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر محمد علي مشال لړیو ته ویل د بامیان د محبس له لوري دوی ته خبر ورسید چې دوه ورځې مخکې د خالقداد په نوم یو بندي چې 25 کلن و ځان رازون جوړن کړی او وژل دی. د بامیان د امنیت امیر په وینا دا زندانی تیر کال له یو اته کسیزې ډلې سره په مرکز بامیان کې د قتل او د غلاو د سو پیښو په تور نیول شو. لیتوانیا یو افغان ترجمان ته چې یو وخت په افغانستان کې د لیتوانیا د ځواکونو سره ترجمان په هیڅ کار کاو او د یوټیوب د لارې د مرستې غوښتنه کړې وه پناور کړې. د لیتوانیا عبدالبصیر یوسفی ته موقتی ویزه ورکړې چې دغه د میرمن او لور ته د سیاسي پناور کولو لپاره لاره پرانیزي. دوی د اپریل په 6مه ویلنیوس ته رسیدلې دي. د الوتکې نه د راکوزیدو وروسته 22 کلن یوسفی وویل اورېدلې دي چې په جرمني کې کډوالو ته ډېرې پیسې ورکول کېږي خو د غور او ګڼل چې لیتوانیا ته لاړ شي ځکه چې په ژبه پوهېږي. په داسې حال کې چې د آذربایجان او آرمینیا د مشرانو سره د اعلی پای خبرو جلا جلا لړۍ روانه ده سو ترنګلتیا ختمه کړی شي په ناګورنو کاراباخ کې نازک قربان لا هم موجود دی. د دې باوجود چې تشدد د پیښو داوی هم شوی دی ډیپلوماټیکي هڅې وروسته لاغې پیل شوي چې د آرمینیا ملاتړ لرونکو بلتون پالو او آذری ځواکونو ترمنځ د درې ورځو شدید جګړې نه پس د اپریل په 5مه په اوربند یو کمزورې موافقه وشوه. په جګړه کې لږ پیتو زیات کسان وژل شو.
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې تاسو ترکلی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام دلاري هم اوریدئ. چارواکي وایي د خیبر جنسه په جنگ ځپلې سیمو کې د ړنګوشو کورونو سروي پیل کړی دی.
منګر اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوی دی. نشلوبر قوم سروې منن پوره شې دینه بعد بر سپا قوم شروع کیږي.
په ملکند کې سیاسي مشران وایي په دغه سیمه کې د پاکستان د حکومت د کسٹم ایکټ نه مني.
دا حواله کیږي چې دا خاصه علاقې دي په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت ایکټ نشي لاتیس کېږي.
او په ډېر اسماعیل خان کې د مشال ریډیو په مرسته کلتوري میلا سرتا ورسید.
دورا کراؤڈ کم نند ٹرائبل سٹوڈنٹس دل تے جمع دے مالا پورے ڈی خان کے نظر ہی دلائے ہاں انشاءاللہ حضرت گورا دا
تسیم رنے نہ ہم کشمیر را پورنو تفسیری لرو تر پائے د مشال ریڈیو سروس. روزمونگا ڈمبے موضوع تھا وغدا د پاکستان د پنجاب صوبے په جنوبی برخه کې د وسلوالو پر ضد عملیات په دغه اړه باندې تازه معلومات څه دي چارواکي سوایي دا وخت سره له اسلام آباد زمونږ همکار رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه د رابعه اکرم خان ته ورزو او دا غي نه به تپوس کو چې د پاکستان په جنوبی پنجاب کې عملیات څنګه روان دي ځکه چې د غلطه چارواکو ادعا کړې ده چې د پوس په مرسته باندې عملیات پیل کړی دی. جی رابع اکرم خان ستړی مشه ته هم سهار ده په خیر. رابع څه معلومات دي جنوبی پنجاب کې د عملیاتو په اړه باندې؟
شاهین د پاکستان پوس د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر خبر پانا وایي چې د پوس په مرسته جنوبی پنجاب کې وسلوالو خلاف اپریشن روان دی. د پوس د مطبوعاتو څنګه په وینا چې په دې اپریشن کې رینجرز پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارو برخه اخیستې ده. خبر پانا دا هم وایي چې دا وسلوال د مختلفو علاقو نه تللي دي او په نورو صوبو کې د سربې اس اپریشن تر لاندې کاروانونه بچ کېدو لپاره د پنجاب صوبې جنوبي تلو روجان کیچ او رحیم یار خان کې دی پناه اخیستې ده. شاهین د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځان مرګي برید وروسته پوسټ د پنجاب صوبې په مختلفو علاقو کې د کاروانونو کې چلې کړې وه. په دغه برید کې د اتیاو نه زیات کسان وژل شوي وو. په دې وروستو کې د پنجاب صوبې د قانون وزیر رنا ثناء الله مطبوعاتو ته ویلي وو چې د لاهور د ګلشن اقبال پیښې نه پس یو سل او شپیتا پریشن شوی دی چی پکی دو سو او شپارس کسان نیول شوی دی او دا پریشن د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې او مقامی پولیسو د خفیه ادارو په مرسته کړې دي. دا دعوه هم کړې وه چې پنجاب کې نو گو ایریا یعنی داسې علاقه نشته چې څوک ورته تللی نشي او نه د وسلوالو پټنځایونه شته او که وسلوال پټ هم نو د هغې خلاف کاروایې نشوي دي. شاهین د جنوبي پنجاب ځینې ضلع رحیم یار خان راجنپور او داسې ډېره غازی خان چې دي د وسلوالو د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو د پټنځایونو په اړه یادېږي.
ډیره مننه را ویکرم خان او خو ورځ در غواړم.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو
تاندې هلی
په پاوکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوانی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړی
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې د باړې د بیا بهالې لپاره په یو ځانګړي پلان باندې کار پیل کړی دی او باړې ته زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي او د هغې د ورانه شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره یوه سروې هم پیل کړې ده. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار فرحات شینواري په راپور کې.
د باډی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ عارف خان مشال ریډیو توای چې دوی با پړومبی پړاو کې د جګړو پوزي عملیاتو په وخت وران شوی په سلګونه کورونه بیا جوړوي او د لپاره سروې پیل کړی دا.
مونږ اکاخیل کوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوی دا. نشلو بر کوم سروې منن پوره شې دینه بعد بر سپا کوم شروع کیږي. دا سروې به مونږ په اخبار کې هم ورکو په ویب سټ باندې به هم چو مخکپاغي باندې چې شکایت د چاکور پاتې شوی وی نو هغه ته موږ ټایم ورکو لس 15 ورځې په هغه ټایم کې به دوباره غي زموږ په دفتر کې کمپلینټ لاج کوي خپل بیا په داغې نه بعد موږ ان شاء الله د ډیټا د پیسو ورکړه شروع کوو ورسره سره په تیرا میدان علاقو کې هم چې کوم علاقو ته واپس شوی دا غزه کې سروې شروع ده.
اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ عارف خان زیاته کړه چې دوی با ټول وران شوی سکولونه او رښتونونه هم جوړوي.
عوام تلک مسله دا و چې یاره موږ ته په چیکینګ کې موږ کله راځو چیکینګ ډېر سخت دی نو هغه د لاسه په بڑا بازار آبادېدو کې موږ ته لک مشکلات دي. په هغه باندې زموږ فورس سره هم خبرو شو نو هغه هم اګری شو په دې باندې چې یاره موږ سمره ریلکسیشن کول شو د خلکو سره چې غو خو په هغه باندې موږ چې په سکیورټی باندې څه کمپرومایز نه کوو.
خو په دې ورستو کې باډې ته راستنه شوی خلک بیا وایي چې دوی د یو شمیر مشکلات سره مخ دي. د باډې اکاخیلو ته راستون شو یو مشر خان میر پرې دی وایي
کلی وران دي بهر پراتیو راشن نشتا سہولت نشتا مزدوری نشتا ایمی کورونا کوز و پاس ویراندی درے کورونا زما پاس ویراندی میدان کے و درے کورونا زما دلتا ویراندی باڑا کے دیوا گھنٹا دی می ایمرجنسی ولاڑوی و تلاشیم کیگی و ایت کے سم سہولت ملا نشتا دی
او د باڑی یو بلتن سمندر خان پردی و ویل
ایمو دی بجلی نظام خراب تای میرا بانی دی وشی چی متا دی بجلی سیی شی دویام متا سیبا دی ټولونو ضرورت دی داسې خلتی چې غول او با نو راسی په میلیونو کې پراته دي او سیبا سرکې د مو خرابې دي او اسپاتولونه مو سر نشته دی.
چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وکړل خو اوس پکې د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خیبر پختونخوا حکومت په ملکنډ ډیویژن کې د کسٹم ایکټ د عملی کولو فیصله واپس اخستلو لپاره له وفاقي حکومت سره د تماس نیولو فیصله کړې ده. د دغه صوبې مشر وزیر عنایت الله وایي په خواني ریاستونو او قبایلي سیمې په دې شرط په پاکستان کې شامل شوی وي چې د دې سیمو د خلکو نه به ټیکسونه نه اخیستل کیږي. په دغه اړه باندې د غلام غوث راپور.
خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې ملکن ډیویژن یو شاته پاتې او جنگزپدی سیمه ده او په کار د مرکزی حکومت په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو ناپیس کولو نه ډډه وکړي.
جنگ زدہ، افت زدہ، مصیبت زدہ، زلزلہ زدہ، سیلاب زدہ علاقہ como la que vivienda ainda pasa de sus instales dando justicia de estas de así que la
د ملکن ڈویژن په وو ضلعو سوات بنیر شانګله ملکن کوزدیر بردیر او چترال کې د کسٹم ایکټ عملی کولو فیصله څو ورځې وړاندې د مارچ په 28مه نیټه د پښتونخوا گورنر اقبال زپرجګړه په یو سرکاري نوټیفیکیشن کې کړی و. خو د سوات په دارالقضا کې د وکیلانو د ټولنې مشر شیر محمد خان وایي کسٹم ایکټ په 1915 اویایم کې ملکن ڈویژن ته د هغه وخت صدر غزولی و، خو لا تر دې دمه دغه قانون نه دی عملی کړی شوی. شیر محمد خان زیاتوي کچیری په ملکن ڈویژن کې کسٹم ایکټ ناپیس کړی شي نو زیات اغیز به په غیر کسٹم کړی شوی گاړو باندې پریوزی، کوم چې په ملکن ڈویژن کې د لکونو په شمیره کې موجود دی. خو په سواد کې د وکیلانو د ټولنې یو پخوانی مشر ازغر خان وایي کچیری په ملکن ډیویژن کې کسٹم ایکټ ناپیس کړی شو نو دې سره به په ملکن ډیویژن کې د نورو ټیکسونو لګولو لپاره لاره هوار شي.
حکومت لگی او دے پاس سمدستی انکم ٹیکس ایکٹ چھ دے آرام رولی نو دا خبر قطن نامناسب دا داخل چھ دے ډیر زیات خراب دی فائنانشلی حکومت په مختلف ټیمونو کې د زلزلے په مت کې د ملټنسی په مت کې بیا دا فلډ په مت کې دلته کې د پیکیجز اعلان نه کړی دی تر اوسه پورې هغه نه دی ور کړی د خلکو ژوند چھ دے غو روزار دی اوس په لپاسه دی دا ټیکسونه راولی نو دا ظلم دی نه دی پکار.
د یادونه وړ ده چې د کسٹم ایکټ ناپیس کولو په ضد په ملکن ډیویژن کې د نهي پورس د عوامي نېشنل ګوند لخوا احتجاجي مظاهره هم ترسره شوې وي او په ملکن ډیویژن کې په مکمل توګه بازارونه تړل شوي وو. ولام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي اوریدونکو، د نهي پر شپه د خیبر حکومت، خیبر پښتونخوا حکومت تر هغې وروسته ملکن ته د کسٹم قانون غځولو اقدام واپسولو پریکړه وکړه چې په سیمه کې ګڼو ګوندونو د دې قانون غځولو پر پریکړې سخت انتقاد وکړو. صوبایي حکومت له وفاقه غوښتنه کوي چې په ملکن کې د هم د نور صوبې په څیر د کسٹم قانون لاګو کړي. په دغه اړه باندې د سیمې سیاستوالان څه وایي د پامیر ساحل په راپور کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت او پوهان وایي د بیلابیلو انتظامی او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو او لګښتونو لپاره د پیسو پیدا کولو یو لویه سرچینه مالیه او د کسٹم نظام وي. حکومت دا هم وایي چې په ملکنډ کې داسې ډیر گاډی دي چې د کسٹم نه ورکولو له کبله ارزانه دي، البته رجسټر نه دي، او داسې گاډی اکثر د نامنیو پیښو لپاره کارول کیږي. نو ځکه یې هغې سیمې ته د کسٹم قانون غځولو پریکړه وکړه. د حکومت دې دریځ ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د ملکنډ سیاستوالو ولې د دې پریکړې ضد اقدام وکړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي مشال راډیو ته وویل دوی د مالیو یا ټیکسونو او کسٹم ضد نه دي. د دې په خبره د ملکنډ ولس وار لمخې مالی یا ټیکسونو ورکوي. یوسفزي وایي د کسٹم قانون پر ملکنډ د لاګو کولو مخالفت یې ځکه کړی چې صوبایي او وفاقي حکومت لولس سره له مشورې پرته دا کار وکړ چې د آئین یا اساسي قانون سرغړونه ده.
د پاکستان په آئین کې دی 200 په دې کې د ازمن ټول منځري پښتونخوا د باجوړ نه واخلې تر وزیرستان پورې بیا جنوبي پښتونخوا کې یو ډیویژن دی او دلته زمونږه د ملکن ډیویژن دا هغه علاقې دي چې دا خاصه علاقې دي. په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت هیڅ نشي ناپیس کړی. دریمه خبره دا ده چې دلته صدر پاکستان یا د دې سوبي گورنر خیبر پښتونخوا څنګه چې هر کار سرکار کوي د دې په ذریعه باندې باد علاقې د مشرانو سره د ولسونو سره یو مشوره کوي او چې کله د دې شریکه مشوره کوي نو بیا دوی دلته یو اقدام کولی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازي مسرت احمد زیب وایي له آئین پرته په 1998 زیږدیز کال کې د سوات ریاست د یوې موافقې پر اساس په پاکستان ورګډ شوی و. نو د کسٹم یا ګمرک قانون هلته نافذول د دې موافقې یا تړون هم خلاف کار دی.
منګه چې ګل ریاست مدغم شو د پاکستان سره د منګول په څیر یو څو شرایط باندې دا ریاست ورکړې دي او آباد ریاست مو ورکړې، ودان ریاست مو ورکړې دي. د دې خپل انکم جنریشن دون دی پوره دی. هغه کې دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسٹم نه لاګو کوي. نو هغه پروونشل اسمبلی وایلیټ کو ایزګام یو مایده ده د زمونږ سره کړی ده د مایده پاسداری ولی نشي کولی د سپکم قانون باندې دا زمونږ سره کوي.
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي له قانوني پلوه د مختار یوسفزي او مسرت احمد زیب خبره سمه ده، خو دا ده چې که وفاق له ولس سره د مشورې ضرورت محسوس کړي نو بیا یې کولی شي.
قانوني لحاظ سره خو یو ټیک خبره کوي ولی چې 247 آرټیکل لاندې دا یو شرط شته چې به تاسو به خلکو سره مشوره کوئ، خو دا وفاق چې دی د دې اختیار کې دی چې دا مشوره چې دی کم صورت کې ورته غنی شي اور کم صورت کې ورته آخي.
خالد عزیز وایي له قانوني نقطو قطع نظر اصلي خبره دا ده چې د ټیکسونو او د کسٹم قوانین د هیوادونو د پرمختیا لپاره اړین وي.
د کسٹم ایکټ اختیار وفاقي حکومت سره ده. بد قسمتی سره بعض ذاتی علاقې دي چې چرته د ریاست کنټرول چې دی هغه ډېر کمزور دی اور زما مخمخ دا یو شی دی چې دا دواړه ملکونه دي دا ترقی نشي کولی ولی چې دا علاقې چې هغه نہ ٹیکس ور کئی نہ کسٹم ڈیوٹی پورا کئی پل طبیعت مطابق جون تے رہی ال کا بیار دیر مسائل جوڑی.
خالد عزیز یتوی کلا چی سیاسی گندونا در ریاستی کارونو او قانون عملداری پا برخه کم رستا نه کوي بلکه مخالفت یه کوي نو دا ده هیواد لا کمزوری که دو لامل گرزی. خود ملکان سیاستوالان او مشران وای دوی ده دولت یا ریاست ملاتر کوي خود غیر قانونی یا غیر عینی اقداماتو مرستا نشی کولی.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د پانسیان ورکولو لړۍ بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیسټ انټرنیشنل د 2015 کال په راپور کې ویلي دي چې پاکستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې په دغه کال کې تر ټولو زیاتو خلکو ته پانسیان ورکړي دي. په دغه اړه باندې د ګل ایاز راپور.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې د پانسیانو ورکولو سره په پیښو کې کمی نه دی راغلی، بلکې د فوج لخوا د عملیاتو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی ریکارډ شوی دی. زهره یوسف ویل چې په پاکستان کې ترهګرو نه زیات هغه خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي چې په قتل، اغوا او نور مقدمو کې مجرم ګرځول شوي ول.
موږ له لومړۍ ورځې نه دا غوښتنه کوله چې د پانسی ورکولو نظام ختمول پکار دي. د نړۍ زیاترو هیوادونو ته د دې خبرې احساس شوی چې پانسی ورکول د مسلې حل نه دی، نو زیاترو هیوادونو پر پانسیانو پابندی لګولې او یا یې ختم کړی دی، خو زموږ حکومت د دې خلاف دی. خو په پاکستان کې دا حقیقت دی چې ولسی رایې د پانسیانو ورکولو په حق کې دی.
زور یوسف دا خبرې له هغې وروسته مشال راډیو سره کړي چې د بخښنې نړیوال سازمان د 2015 کال راپور خپور کړی. سازمان وایي چې په نړۍ کې د پانسیانو ورکولو کې 45% اضافه شوی او پاکستان په دې فهرست کې په دریم نمبر دی. په اسلام آباد کې کارپورټ ډاکټر فاروق سلیم وایي چې له 13 کلونو راهیسې په جنگ کې تر 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي او په دې کې تر 25000 پورې ترهګر وژل شوي دي. نو 300 کسانو ته پانسیانو ورکولو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه باندې څه اثر نه پریوزي.
دو محاذی جنگ ہے، ایک میدانی جنگ ہے اور ایک نظریاتی جنگ ہے.
دا په دو سنگرونو جنگ دے، یو میدانی او بل نظریاتی. میدانی جنگ کی پوز جنگی او نظریاتی کی د حکومت په شمول د ټولنی ټولی طبقه شامل دي. په ظاهر میدانی جنگ کی کامیابی تر لاسه کیږي، خو نظریاتی جنگ مو نه دی شروع کړي. زه په دې باور يم چې هر یو کال د ترهګری په تور 300 کسانو ته پانسیانو ورکول سره سنتیجی مخې ته نشي راتلی.
خاطر خان نتیجہ نکل آئے گا دہشت گردی لڑنے کے حوالے.
دا بخنی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې ویل چې پانسیان ورکول بشری قانون نه سرغړونه ده. په پاکستان کې دا مسله ځکه نور هم جدي ده چې ملزمانو ته د لوند عدالتي کاروایي موقع نه ورکول کیږي. خو کارپو بیرستر افتخار ګیلانی وای چې د پانسیان ورکولو کې قانوني تقاضي پوره کیږي، کې دې چې په ځینو مقدمو کې نوې پوره کړی شي.
پانسیان نه عموما د کم ما خیال دا اوسط تر وباسي کم از کم دې 12 کالا مقدمه چلے گی تاخیر سپریم کورٹ پورا رسے گی 12 کالا 14 کالا 15 کالا باقی اندر کم صبح سے دنیا کے قانون تقاضے دی دلتا دی دس خبر نہ بس دو کیسوں کے سر اگر تو دس نہ بھی نہ مچ سفارش نہ چلے گی یا اگر چلے گی برگوں کیسوں کے اوپر جان کیسوں.
دا بخنی نړیوا سازمان په موجوده حالاتو کې په پاکستان کې په پانسیانو ورکولو اندیښنه خودلی او وای چې په هغه هیواد کې تر 10000 نه زیات قیدیان د مرګ له سزا سره مخامخ دي.
اردن کو زمنگ همکار گل ایازو چې راپور راکو تاسو زمنگ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام دلاره هم اوریدې شي مونږ ته په دغه ویب سایت باندې زمونږ خبرونه پاړه باندې خپل مشورې او تجویزونه هم را پرخودې شي مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پرانا کې خبر پروګرامونو له ترتیب ورکو د خبرونه په دغه برخه کې تاسو د پاره د ستار یونس او زرولی پواز سندر وړاندې
جدا بن شو
بے وفا بن شو
دغیر اغیار پو قصو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے ز صبر دلے نشم بغیر لتا وقت نا
ہم صبر دل نشم
مونگا کمولے نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے ستا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
ممی قربا او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشمار
در باکرم بشمار
تا بل خدا یا قوارم
داستا تسن بشمار
منگا پیو بربادے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے پجار وایو مون
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تاپ بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نچکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی دم لنگانو پرنگ یو زے بلو بے کو
دما شمان
لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکڑل ہیرے
نبی لو زو نہ کہو
نبی خبر دیرے
دمو حبات پدیستے قروبا قرار دمینے قروبا قرار دمینے
مشال لرو دغه اوریدونکو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د سحر نه هني مې بجې کې دن کې دی د نجیب عامر نه بعد د وخت مهم خبرونه اور
د پاکستان فوجوای په جنوبی پنجاب کې د سغدریزو ورانکارو ډلو خلاف عملیات روان دي. په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجر ځواکونه او ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې سرتیری برخه اخلي. فوجوای د ضربیاز په عملیاتو نه د ځان د ژغورلو لپاره سغدریزو وسلوالو د پنجاب جنوبی اضلاعو ته مخه کړې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 15 ترهګرو د وژلو ادعا کوي. سرکار رادیو د معلوماتو له مخې دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي باړې ته د ستنو شوو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د ګورنر په سپارښتنه په پرمختیایي منصوبو کار پیل شوی دی. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پرون مشال لډیو ته وویل د جګړې پر مهال د خلکو ړنګ شوي سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا رغول کیږي. د سن ایالت د کراچۍ ښار پولیسو پرون مشال لډیو ته وویل چې دغې صوبې د یو ملت پاله ګوند جی ایس این کرنانی څانګې مشر شفیع کرنانی د شروع په ورځ په ټټه سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی دی. پرون د ډیر اسماعیل خان په سندر سبززار کې د مشال لډیو په مرسته د قبایلي ځوانانو لپاره یو کلتوري میله وشوه چې سلګونو زده کوونکو او یو شمیر ځایي چارواکو پکې ګډون وکړ. دا امن په نوم په جوړه شوې دغه میله کې د ګومل پوهنتون د بیلابیلو څانګو زده کوونکو او قبایلي هنرمندانو د خپل هنر ننداره وړاندې کړه. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا مخکې ویلي چې ډېره هیله لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. لیتوانیا یو افغان ته چې په خواهی په افغانستان کې د لیتوانیا د ځواکونو سره ترجمان په حیث کار کاوه خپل خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړې. لیتوانیا عبدالبصیر یوسفی ته موقتی ویزه ورکړې چې دغه د میرمنې او لور ته د سیاسي پناه د ورکولو لپاره لاره پرانیزي. او په داسې حال کې چې د ترنګلتیا د ختمولو لپاره د آذربایجان او ارمینیا د مشرانو سره د اعلی پایې خبرو جلا جلا لړۍ روانه ده او د تشدد د پیښو راپورونه هم ورکړل شوي. په ناګورنو کاراباخ کې نازک قربان لا هم موجود دی.
مهم خبرونه واورې د اردوونکو سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معاملې د اعلی کټ جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې تورونه لګونکي دي د کمیشن په وړاندې ثبوتونه پیش کړي. ورځپاڼه لیکي چې پاناما لیکس مخې ته راتلل وروسته په یو شمیر ملکونو کې په حکومتي کچ کاروایان روان دي او په اسلام آباد کې هم فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر د پلټنو اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملک دننه او بهر د سرمایه کارۍ نه متعلق د قوانینو جاج دی واخیستې شي او ګټه صرف ملکی معیشت تر سوال پکار دی کم چې دا وخت د سرمایه کاری منتظر دی. د ملک معیشت کې دو سره د اولس خوشحالي تړلې شوې ده نو حکومت له پکار دی چې خپل توجه دې طرف ته راوګرځوي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په پاناما لیکس د اعلی کچ کمیشن جوړول د وزیر اعظم نواز شریف دا فیصله صحیح ده نو حکومت دې د وزیر اعظم د فیصلې پر رڼا کې کمیشن جوړ کړي او زر تر زره دې مشر وټاکي چې د پاناما لیکس د تورونو حقیقت مخ په وړاندې راشي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې په دې معاملې د بیان بازی او یا د تورونو سیاست کولو پر ځای د تحقیقاتي کمیشن په وړاندې د ثبوتونه پیش کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د دې سیمه په ګټه ده او دا منصوبه به پر وخت سرته رسول شي. ورسپانه لیکي چې د منصوبې نه باندې نه صرف د دې سیمه بلکې د نړۍ کم او بیش درې عرب خلکو ته ګټه رسی نو حکومت له پکار دی چې د دې راهداري منصوبې د تحفظ لپاره خه انتظامات وکړي او دا منصوبه په خپل وخت سرته ورسوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې منصوبې نه باندې نه صرف د چین اولس بلکې د پاکستان د څلور وړو صوبو فاټا او ګلګت بلتستان اوسیدونکو ته هم فائدہ رسی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. اوریدونکو، ګارډین ورځپاڼه لیکي په 2015 کال کې په نړۍ کې د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوې چې مثال یې په 13-15 کلونو کې نه لیدل کېږي. پاکستان، ایران، چین، سعودي عرب او امریکا له هغو هیوادونو څخه دي چې د 500 سزاګانې زیاتې ورکړې دي. بل پلو، وال سټریټ جورنال د افغانستان په ختیځ کې د داعش خلاف د ولسي خلکو د برتي کولو موضوع باندې راپور خپور کړی دی. نجیب عامر د دواړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران تیر کال نږدې 1000 کسان په دارو زړول. په پاکستان کې هم په بیساري ډول زیات خلک په تیر کال کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په ګرد نړۍ کې تیر کال د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوې دي چې ساره یې په 13-15 کلونو کې نه لیدل کېږي. ګارډین لیکي په تیر کال کې په ګرد نړۍ کې 500 هیوادونو د اعدام زیاتې سزاګانې ورکړې چې ورکې چین، ایران، پاکستان، سعودي عرب او امریکا شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي دغه شمیرې خپه کوونکې دي. د احصایو تر مخې په ایران، پاکستان او سعودي عرب کې تر ټولو زیات کسان په دار شوي چې په تیر کال کې د ټولو سزا شوو کسانو 90% جوړوي. د راپورونو له مخې په تیر کال کې په ایران کې 980 کسان په دار کړل شول او دا د 2016 کال په پرتله 40% لوړه شمیره ده، ځکه هغه کال په ایران کې 933 کسان اعدام کړل شوي وو. په دوی کې اکثر د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي وو. ایران هغه هیواد دی چې تیر کال لږ تر لږه 40 داسې کسان په دار کړل چې د جرم کولو پر مهال عمرونه تر 30 کلونو کم وو. دا د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. بل پلو، وال سټریټ جورنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې یو افغان استخباراتي اداره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره کلیوال په کار ګماري. د افغانستان د ملي امنیت اداره د دې پروژې د تطبیق لپاره د امریکا د استخباراتي ادارې نه مالي مرسته ترلاسه کوي. تیر کال د کوټ سیمه د اسلامي دولت وسلوالو په لاس کې وه، خو اوس له زرو زیات کسان چې اکثر زمینداران دي د حکومت نه تنخواه اخلي او د وسلوالو پر ضد پاسون ته غاړه ایښې ده. تر اوسه د کلي خلکو، د پولیسو او پوز په مرسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15 حملې په شا تمبولې دي. وال سټریټ جورنال لیکي د داعش خلاف د ملیشه ځواک جوړول د افغان حکومت محدودیتونه په ګوته کوي چې د سغدریزو ډلو د نفوس د زیاتېدو په لاره کې لري. امریکایي او ائتلافي چارواکي وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د شمیرې کمېدو او د امنیت ساتلو کې د افغان ځواکونو کمبوتیا د هغه وجوهاتو له جملې څخه دي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو د خطرې سره مخ دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. اردوونکو، تهران د خپلو دوو ګاونډیو ارمینیا او اذربایجان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته اندېښمن دی او دا ویره لري چې ترهګر به ګټه ترې واخلي. د ایران ولسمشر دغه اندېښنې د پای ته رسېدو لپاره د اذربایجان له ولسمشر الهام علیوب د اذربایجان له ولسمشر الهام علیوب او د ارمینیا له ولسمشر سره خبرې کړې دي. په دغه اړه باندې تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی دی چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ په د ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. روحانی تیره ورځ دا ژمنه د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له جمهور رئیس سرج سرکسیان سره د ټلیفون له لارې وکړه. د ایران ایرنا خبری آژانس د ولسمشر روحانی په وینا خبر ورکوي چې وای تهران چمتو دی چې له هر هغې وسیلې چې په واک یې د ګټه پورته کړي تر څو د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه په سوله ییز ډول هواره شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر خپلو ازري او ارمني سیالانو ته ویلي دي چې د نوي اوربند د ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي او ایران به د اوربند له نشتې وڅاري تر څو د دواړو هیوادو پوله خوندي شي. حسن روحانی خبرداري ورکړ چې ترورستان کولی شي چې د سیمه لشکړو ګټه پورته کړي. د ایران د ولسمشر په وینا دا خبرونه خبره شوې دي چې سیمه لستر کړکېچ سره مخامخ ده چې تر هاګر او د هغوی خواخوږي هڅې کوي دا ستونزې پراخې کړي. د ارمنستان او اذربایجان د بیلتون غشتونکو ترمنځ نږدې اونۍ مخکې په ناګورنو قرباغ کې نشتې پیل شوې، خو دواړو لوریو د سیشن بی پورس سره وکړه چې اور بند وکړي. که څه هم ایران د دې ستونزې د هواري لپاره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده، خو ایرانی کارپوه تورج عطابکی وایي چې د ناګورنو قرباغ لانجه ساده نه ده او که په دې برخه کې خبرې پیل شي هغو ته هم باید ډېره هیله ونه لرو. دا خبرې له تیرو شلو کلونو راهیسې کله د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب، کله د منسک د ډلې له لوري او کله هم د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا ترسره شوې دي او نتیجې ته نه دي سره رسیدلې، ځکه چې له دواړو لوریو د داسې څه وړاندیز نه کېږي چې حل لاره ترې پیدا شي.
د همدې لپاره د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته دا یو کنګل شوی غوندي بحران دی. ایران چې په شمال لویدیځ برخه کې له آذربایجان او ارمنستان سره پوله لري، د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه لري، نو هڅې پیل کړي دي چې د اوس لپاره اوربنټینګ شي او د سولې لپاره لاره چاره ولټول شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
شاوخوا زر تنه افغان پناغښتون کی له برتانیا څخه بیرته افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د برتانیا چاپ هافینګټن پوسټ په نوم یو رسپانډ لیکلی چې په برتانیا کې د کډوالو د ملاتړ یو خیریه مؤسسه د حکومت له دې پالیسۍ سره مخالفت ښودلې ده. په دغه اړه باندې زمونږ د همکارې فریبا ظاهر راپور.
په 2015 کال کې څه باندې 3000 ماشومان په یوازې سر برېټانیا ته د پناه غوښتنې لپاره ورغلي دي. له دې څخه زر تنه یې بیرته افغانستان ته د لژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. اوس چې د برېټانیا د کورنیو چارو وزیره تیریزا می تریو قضایي مبارزې وروسته وتوانېده چې له خپل هیواد څخه د افغان کډوالو د بیرته ایستلو د تعلیق پریکړه لغوه کړي، د دغو پناه غوښتونکو د دوسیو ارزول پیلېږي. په دې پریکړې سره چې د برېټانیا د استیناف محکمې له خوا سوې وه، هغه حکم لغوه سو چې له مخې په افغانستان کې د نامنیو له کبله د ټولو پناه غوښتونکو بیرته ستنول منع سوي وه. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت اوه میاشتې وړاندې د ډانکن لویس سولیسیټرز په نوم یوې حقوقي مؤسسې ته ویلي وو چې د همدې پریکړې له مخې د شاوخوا 400 کسانو د بیرته ایستلو چارې ځنډول سوي وې. خو د دې مؤسسې یو ویاند اوس وایي چې د دغو کسانو شمېر نږدې 0 تنو ته رسېږي. که څه هم اوس په برېټانیا کې د ماشومانو د دوسیې ارزونې پیلېږي، خو تمه کېږي چې په دغه هېواد کې یوه لویه خیریه مؤسسه د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت وکړي. د کډوالو د ملاتړ شبکه RSN بشایي د یو راپور په خپرولو سره ووایي چې افغانستان ته بیرته تلونکي کسان کېدای سي له ناسمې راتلونکي سره مخامخ سي. په دې راپور کې شایي د هغوی له کورنیو سره د اړیکو ستونزه، د زده کړو د دوام او یا کار نه موندلو ستونزې، او تر ټولو مهمه دا مطرح سي چې دغه کسان په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا په نشه کېدای سي. د دغې شبکې مشرې کاترین ګاډویل ویلي چې د دوی خپلو موندنو له دې کبله حیران کړي چې هغه لوکان چې په برېټانیا کې د همدې شبکې لخوا پیژندل سوي او ملاتړ یې سوی، اوس په افغانستان کې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره باید مبارزه وکړي. یو پخوانی پناه غوښتونکی چې بیرته افغانستان ته استول سوی دغې شبکې ته ویلي چې د برېټانیا حکومت د دوی د ژوند او مرګ پروا نه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت 2015 کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی بللی و. د بشري حقونو فعالان هم دا مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې تر ټولو لویه ننګونه بولي او وایي په دې هیواد کې هغه سیمې چې یو کال وړاندې تر یوه حده خوندي وې، اوس هلته هم جګړو زور اخیستی دی. روانو حالاتو ته په کتو شاید د برېټانیا پر حکومت فشار راوړل سي چې پر خپلې دغې پریکړې بیا غور وکړي او د هغو کسانو لپاره د پناه ورکولو زمینه برابره کړي چې افغانستان ته له بیرته تګ سره د بېوزلۍ یا ناامنۍ له ګواښونو سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو اوس راځو یو بل موضوع ته. هغه ده د پښتو اکیډمۍ موضوع. د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک د پښتو اکیډمۍ د ستونزو هوارولو لپاره د یو بورډ جوړولو اعلان کړی دی. په دغه اړه باندې زموږ همکار شبیر جان نور معلومات لري.
د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر مشال لیډو ته وویل چې وزیر اعلی پرویز خټک سره په وزیر اعلی هاوس کې لیده کاته وکړل چې پکې وزیر اعلی د دوی هغه غوښتنې ومنلې چې ګنې د صوبایي حکومت په سرپرستۍ کې د پښتو ژبې د کار او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره یو خود مختار بورډ جوړ کړی شي.
وختنه دا وایي چې دا په لوی سطح باندې د اکیډمي داسې جوړه شي لکه مثال موږ ورکو چې سندیا لوزي یا د افغانستان د علومو اکیډمي یا اقبال اکیډمي لاهور یا چاینیز یا فرینچ یا جرمن یا نورې د دنیا کومو ژبو غچ دي اکیډمي لشي دي. دا هغې په پیټرن یا د هغې نه ښه لکه د وزیر اعلی د قول مطابق چې ژبه دا تر هغې نه ښکلې لا زیاته درته د جوړولو کوشش کوم.
نوموړي د دغه بورډ په هکله چې کوم به د دوی په وینا په راتلونکي څو ورځو کې جوړ کړی شي مشال لیډو ته وویل چې د دې به حکومت صرف سرپرستی او څارنه کوي او د دې بورډ په پالیسیو کې به حکومت هیڅ ګوتې نه وهي. لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی د حکومت دا ګام ستایي، خو وایي چې پښتو ژبې څومره سخت زغملې دي، باید دې لپاره نور هم څه وکړي شي.
په دې صوبه کې
زنانه اتیا فیصد دی نو دا پختو سر دا اتیا فیصد پا حساب بانده سلوک پکار دی نو زه دا گرم چی وزیر اعلی صاحب ته مقدم اوچت کرده دی دا دیر معمولی دی فلحال ځکه چې پښتو ژبه ډېره سفر شوې ده ډېره غم او برداشت پښتنو کړی دی زموږ ژبه د دې ترهګرۍ په وجه باندې ډېره تاواني شوې ده زموږ ثقافت ډېر زیان موندلی دی نو د دې دپاره چې څومره هم خدمت وشي نو هغه کم دی
د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر وویل چې دوی دې لړکې پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره ړومبی ناسته وکړه او راتلونکو څو ورځو کې به د دې بورډ د جوړولو د دوی د کار او د پالیسو په هکله باندې به زر تر زره پرېکړه وکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د خبرونې په دې برخه کې اوریدونکو تاسو د پاره د نغمې په واز دغه سندره وړاندې کوم مشال لیډر د اردن کو زموږ سحر خبرونه اورې راځیو راپور ته په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو ځنې ادارې وایي چې د خیبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب کې د نومیالیو خزو ذکر د سړو په مقابله کې ډیر کم دی او د شانتي د خزو د حقوقو په حواله باندې په خلکو کې د بیدارۍ کچا ډیر ټیټه ده په دغه اړه باندې زموږ همکارا انیسا اجمل نور معلومات راکړي
په خبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي او ځینې لیکوالان وایي چې د پاکستان او په ځانګړې توګه د خبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب کې د نومیالي او ښځو د ذکر نه کېدو له وجې د ښځو حقونه خوندي نه دي او په ټولنه کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي او د سولې د راوستو په مخه د جوړې شوې اتحادي مشره شګفته خالق وایي په ماضی کې ډېرې داسې ښځې شته چې د ولس او وطن لپاره یې ګڼې قربانۍ ورکړې دي، خو بیا هم د خیبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب کې زیاتره د سړو ذکر موجود دی. نوموړي وایي چې د خیبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب کې د نومیالي او ښځو په اړه د معلوماتو شاملولو لپاره یو مهم پیل کړی دی.
خیبر پښتونخوا کې او بل سبو کې چې کم کتابونه مونږ وایو هغې کې داسې سبقونه موجود دي چې هغه ګیپ زیات دی. مونږ دا کوشش کوو چې کم داسې سبقونه دي هغه دې کتابونه نه ریپلیس کړو. کله چې تاسو دا کتابونه سټڈی کوئ نو تاسو ته بېخي نه ښکاري. میل ډومینیټیډ سوسایټي پورټری شوې دی دې کې ښځې بېخي اړشته نه. دې نه علاوه کله چې پاکستان جوړ شوی و تحریک پاکستان کې ښځې هماغسې کار کړی چې
سیڑون کے لکھوال نور الامین یوسفزی چې د خیبر پختونخوا په تعلیمی نصاب کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ شوې کمیټې غړي هم دی وای په خیبر پختونخوا کې تر اوسه د 2009 کال جوړ شوې تعلیمی نصاب موجود دی چې اصلاحاتو ته سخته اړتیا لري.
چې کوم زمونږ د 2009 د نه پاره کې خلک ډېر بدلون راغلی دی او دا هغې نه مخکې چې کوم نصاب به لکه د ضیاءالحق د دور چې کوم نصاب دی نو هغه خو باقاعده د ځینو تعصب هم شته، د جنګ لغه هم شته دی، په هغې کې جینډر ډسکریمینیشن هم شته دی.
دغسې په پېښور کې د تکړه قبایلي خویندو تنظیم مشره شاهده شاه وایي د پاکستان او بیا د خیبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب کې سړي با سره ښودل شوي دي چې له وجې اکثره خلک د ښځو د قربانیو او کارونو نه خبر نه دي او ځکه هم خزی تا پټولنا کې د سړو برابر مقام نه ورکول کیږي.
قرآن پاک کې خزی تا چې د خزی رائټس دي، د لور رائټس دي، او زموږ نصاب کې چې وګورئ نو هغه هغه څه چې نشته ته دي. نو زموږ نصاب خو ناس نه صرف د هیومن رائټ اگینست دي بلکې دا د اسلام هم اگینست دی. نو دا نصاب چې کوم دا سی وی دا څنګه چې دی نو حالات په دې ځین دینم زیات ورس دي.
نور الامین یوسفزی وایي په تعلیمي نصاب کې ښځو ته هم نمایندګي ورکولو د نومیالي او ښځو شاملولو لپاره یې په 2013 کال کې حکومت ته وړاندیزونه لیږلي دي، خو تر اوسه پرې هیڅ عمل نه دی شوی.
نو مېرمنو نه داسې خبرې داسې شاملول په کار دي چې د هغې کوم فعال کردار وي، ځکه چې هغه ماشوم کله وګوري چې زما دا مور چې ده یو په لږ په کور کې ظلم زیات وي او بل په هغه په نصاب کې هم وي، نو دغه ماشوم ته به هم دا خپل مور چې دی نو دا به ورته یو ډېر کمزور صنف ښکاري او د دې به ته څه دا به ورته یو غیر سماجي مخلوق ښکاري. تاسو وګورئ تر اوسه لا زموږ په نصاب کې ملاله نشته، هغه ملاله هم نشته چې آج کمی چې په میوند کې کردار ادا کړو، لکه د کوټې کې چې کوم دی نو یو ډیډي وه د تیرانیانو سره مسلسل چې بجیت کړی دی او هغه به هراول دسته کې ولاړه وه، د ټول نه مخکې مغه ډیډي ولاړه وه. یوازې د مکرب خان د بیبی واقع ده ته ووایم، د ملک احمد د بیبی، نو تاسو به حیران شئ چې دغه بیبیانې دومره اهم وي چې د دوی دا شخصیتونه چې د دوی لپاره همساګانې وي که د دوی نه دا همساګانې لرې کړې دوی پر مخې غورځېدل.
دا چې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو کسانو په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې لخوا صوبایي حکومت ته ورکړل شوي وړاندیزونه تر اوسه ولې نه دي عملي شوي، په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې باید حکومت د ټولنې د پرمختګ او د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره د خیبر پښتونخوا په تعلیمي نصاب کې اصلاحات وکړي.
دانیس اجمل راپور مورده و سیو کلتوری راپور پڑیر اسماعیل خان کی دا مشال لیڈو پا مرستا دا امن پا نوم باندی کلتوری میل سر ترسی دره دا زمونگ همکار سیلاب محسود پا دا غالا باندی راپور راکی.
د شپږم په شپه د ډېر اسماعیل خان په سندر سبزازار کښې د مشال ریډیو په مرسته د ګومل یونیورسټۍ په اهتمام په دغه یونیورسټۍ کښې په زده کړه لګیا قبایلي طالب علمانو د پاره د امن په نوم سندریزه اترنیزه میله په لوی درنښت او په جوش جذبې سره ولمزله شوه. د ډېر اسماعیل خان عظیم بخشینای کیپټن عمر امین ګنډاپور د میلې د دغې غونډې ستر میلمه و. په دغه موقع په پونتون کې د قبایلی طالب علمانو د اتحادیه مشر نعمت الله وزیر مشال ریډیو ته د میلې په باره کې په دا رنگ وژاغه ده
مشال ریډیو مشتا سندریزا اتانیزا میلا جوړا کړي دو مشال ریډیو د خپل قبایل او د مخته هارا سوال ده خو چې دنن کوم پروګرام مشال ریډیو د مړ د قبایل د پرا کړه ده دغه تعریف صفات مشک په خپل الفاظ کې نشي بیانولای د مشال ریډیو نه مړ بیا تا وکولاري چې مړ د قبایل د پرا په دغه لمر باندې خپل پروګرام نه ارنج کو
میلې تر غلی یو ملمات د ظفر آباد برستيال ناظم عرفان مسعود وویل
دا پروګرام ته چې ضرور نن ریلی مو ته ډیره خوشی محسوس شوله چې مشال ریډیو چې کوم دا کوشش وکاو د ریلی ډیر زبردست پازیټیو کوشش وکاو یو خې دا وکړه چې د ټول ټرایبل په یو ځای بل او خلک ته دا وشول چې په ټرایبل څخه څومره ټیلنټ دی او ټرایبل څنګه غیرتی او پښتون خلک دی
تر ملما مغشنی کیپټن عمر امین ګنڈاپور د میلې خوند چروت په دارنګ بیان کړ
زه تر دا وایم چې دا د تاسو مشال ریډیو یو ډیر شې یو افورت دی یو ډیر پازیټیو سټیپ تاسو اخیسته دی ډورا کراوډ کم نن د ټرایبل سټوډنټس دلته جمع دي مالا پورې دی خان کې نظر لیدل ہے ان شاء الله زه ګورم دا چې د سټیج نه با مختوم نورو کوم ته بم نور سټوډنټ فیډریشن ته بم ان شاء الله یو بوس ملاوی جی خلک به ان شاء الله مخته راځي
یاد دی وی چې په دغه سندریز ملک شه په ګومل پونتون شه پس دکړه لګیا د پښتونخوا د مختلفو سیمو او کومونو سره تعلق لارون کې د 2000 نه زیات طالب علمانو برخه واخسته سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
او سرزو سواد تا چرته چې د کلتور د سانګې د لاندې یو کلتوري میله وشوه په دغه میله کې زده کوونکو برخه واخیسته او د خپل هنر مظاهره وکړه په دغه اړه نیاز احمد خان راپور ورکړ
سیدو شریف سواد پیز آباد کې را جمع شوي بیلابیل سکولونو ماشومانو راغلي میلمنو ته کلتوري هلې ځلې وړاندې کړې چې پکې چندرو روایتي سندرې او اتڼ شامل وو دې ترڅنګ د سواد په لاسونو جوړ کړی شوي شعرو سټالونه هم لګېدلي وو دغه میلې ته راغلي زده کوونکي ډېر خوشاله ول چې پکې بازو ماشومانو مشال ریډیو ته وویل
زمانو حیات ته مونږ لبی ولید دلته چندخ شو او دلته غانې شو لا سټایلونه مایلونه شو دا هر څه مونږ ولید او مونږ دې نه ډیر خوشاله شو
عبد الله خان مننه در کلاس 7 تم مونږ ډیر خوشاله شې دلته کلاړو انجوي واغست مونږ سواد کمی کوئی جوړی چی راي ولید
میله کې شامل د شخصي سکول پرنسپل خورشید خان وای
زه ډیر په افسوس ویم چې مونږ هغه په خانه خپل کمی لبی هغه یې رکړې مونږ وته پته هغه قړنګان میرا ډبلا پلککه ګولی ډنډا پر پټونه آنک مچوري هغه ټوله لبی وړو اوس کتاستې تپوسو کې دیول نه ورځي ننداغي ذکر وشو نو ډیره خص دکړو ما شومان داغي سره لکه زمونږ هم یاد تازه کړو دیو سره هم لکه فیمیلیر شو
پلاسو جوړ کړی شوی د سواد کالی شالونو ستال لګون کې د سلام پور نیلم وای چې دا سیسټالونو سره دوی کاروبار ډیر خشي
دا بایده د چاسیزونه ختمي غینا کنه او رکیږي نه خو منګي نه ونه جنکو ته خيو چې نور جنکې را لويږي منګي ورته خيو نو هغه ثقافت هغه کم سیسونه چې مخکيني نه هغه نه رکیږي او هغه د کاریګریم سیوا کیږي او هغه استعمالوم سیوا کیږي
کلتوري میلا تابع کون کی د مقامي غیر دولتي ټولنې مشر عثماني ګل دغه مقصد په اړه زیاتوي
بنیادی مقصد دا دی چې دا کم نسل چې زمګ مشرانو مګني زمګ د وړم کینی او هغه زمګ هغه زړی
کلتوري میله کې زده کوونکو یو خوا د سټالونو څخه شیان واغستل بل خوا یې په سټیج کلتوري خاکې سندرې هم وړاندې کړې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
نیاز احمد خان راپور مورده او ستاسو د پاره یو سندره
سبا کوچ بدا ماندے تورا بل بلا او چھ نارو نو لگے اڑما سبا کوچ بدا ماندے تورا بل بلا سبا کوچ بدا ماندے تورا بل بلا Oh, oh, oh. رور وغلی رش سبا کوچ و دامان دے دورا بل بلا منا زما دا او خوبستا لاندی کوینا سبا کوچ و دامان دے دورا بل بلا او چھے نارونو لگے اڑما سبا کوچ و دامان دے دورا بل بلا سبا کوچ و دامان دے دورا بل بلا